Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د مریض 1320 د سرطان ولسمه او د میلادي 2013 د جولای 8. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې او په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي حال در کو لمړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او لدنه نه شوې ده. د ناتو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د قاطع ماموریت امریکایي وایند مارټین اودنل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنگټن پوسټ د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا حمله په اوروزګان کې شوې ده. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو په اوروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي. طالبانو ویلي چې په حمله کې څلور تنه وژل شوی او څونور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د استلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو له مخې د عملیات وروسته لدې پیل شول چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو موکه امنیتی پوسټي ونیولې. په بلخ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په چمتال کې وضعیت ته په اشاره دوی د هغو مسلو په اړه پلټنې کوي چې پر اساس ویل شوی دي چې د قیصر قومندان سره بد چلند شوی دی. نظام الدین قیصری د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ سرپرست د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري په فاریاب کې د ولسي پاسون کوونکو د چارو مشر و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوی او لدی عملې د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پانه کې ویل شوی چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیګ کې د ایران د سفارت دوه مامورین له هغه هیواد شالل شوی خو نور جزئیات ورنکړل. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل وړ شوی دي. د جاپان سیمه ایزو رسنیو پرون شنبه وویل یو شمېر کسان بې درکه شوی هم دي. د جاپان ان ایچ کی تلویزیون وایي د اونۍ له پایله د مړو شمېر 9 تنو ته رسیدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بېساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسي خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبريالته د بیهوشي دوا ورکړی او مالونه یې ورڅخه غلا کړی دي. د راپورونو له مخې د خبريال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیښه پرون شنبه سهار مهال شوې ده. د روسیې د پولیسو په خبر پاڼه کې د پیښې جزئیات خپاره شوي خو د خبريال نوم او د کارځای نه دی څرګند شوی. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوب په دوام کې تیر شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شدونو مات ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پایلوبي ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پایلوبي ته وځي. د سه شنبه په ورځ به فرانسا او بلجیم او د چهار شنبه په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پایلوبي کې سره مخامخ شي. د یادو څلورو ټیمونو لمنځه به دوه پایلوبي ته ووځي. پایلوبه به د جولای په 15 نیټه ترسره شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت په بروکسل کې د ناتو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمېر افغانان د سیمه ایزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وايي باید دا ډول اقدامات به توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي، حکومت ته دا حق دی، بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړی او د هغوی خلاف تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي.
هر ځای کې اوسې جمع کنه کوي که دی وګل تلا شم نه پېدم که نورګل کومبل دره کې داخل شم نه پېدو کچا په دره تلا شم نه پېدو.
د هلمند رخامو اکثره ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بشمیر ټنه ډبرې قاچاق بران وړي او اې د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاسته و چې څون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی. هلته دي
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ په بهرنۍ او مطبوعاتو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. و بجیا او دقیقې شوې په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناتو د غړیو هیوادونو مشان به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړي چې له افغان حکومت سره د لی خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وايي هله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو ژغ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو تکشینی. د دې شورا وایند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په خبرو تور بللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د وای هلال روچ د افغانستان د لوی ولس د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې کډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي. همدارس په ځنګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغوسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبری وي مخامخ خبرو تکشینی او ژر تر ژره خپل تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې د دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې علي شوراوي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د ویلوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړي ده. و سوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې سوالي د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړي چې د دوی په وینه د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناتو د عمومي منشي مرستيال جیمز اپاتورای په ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبري وشي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د مشرانو جرګې لومړی مرسیال وای د قانون ماتونکو فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملی شي. محمد عالم ازدیار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې تاکید وکاوه چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت مات اصلی دنده ده. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په دې راپور کې واوري.
په داس حال کې چې د زورواکو او قانون نه پسرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی ترڅنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتاسري توپ ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که به توپیر عملی نشي، د هرکلی ترڅنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه امن سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور کې هستند متعلق به هر گروپ
سیاسی دی هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونشي او دویم دا چې دوه حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو او سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې خکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازي نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، له فاران نه داوود مبارز او له بدخشان نه نادر شاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل شوی دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یو سرتیري هغه وینا پر اغیز کړی چې نه پوهیږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې تاړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورسپانو او نشیو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگتن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورسپانې د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نو یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوی چې په افغانستان کې د قطری او اماراتي پوځیانو د حضور مسأله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 له لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوژستیکي ملاتړ پیل کړی دی، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشی بیا د افغانستان د وی بلی موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټیکنوکراتانو او جګړمارو مقابله. تر دې سرلیکلاندې ډیپلوماټ خبرونی د افغانستان د شمال په تیر بیا د فاریاب د ورستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په اعتراض کې وشوي. قیصاری چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته ور ورتکړل شو، د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قومندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ مقالې لیکوال وایي جګړهمار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودی خنډ دي او نوی نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. په دې وروستیو کې د هلمند رخام او ډبرې د قاچاق او کار زور اخیستی او هر ورځ لسکونه لوی موټر پاکستان ته بریشي. په لشکرګاه کې د هجارې او نجارې د فابریکې رئیس وای هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوي قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډیرو د ډبرو قاچاق باندې زور اچوي. دا چې چارواکي سوایي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په راپور کې اورو.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر دروخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول وسوالی نه چې 300 کیلومتر لیرواله لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وای د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګاه پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په موخه ځي او د دوی پر کارونه منفي اغیز کړی ده.
د خبره د بارز یعنی دلته نه راځي لکه الته چیزې ولې موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یو دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دغه څخه د ډبره نه نیسو ډیر په لوړ قیمت راځي او موږ پر مواد وی ډیر تاثیر کړي پر بازار تاثیر کړي موږ پر فابریکې تاثیر کړي ولې کومش خپل ډبره راوړي بیا دوی مصارف په موادو کې زموږ درځي چې پر خلکو باندې ګران تمام شي.
ویل کیږي قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګاه ته راوړل شي، خو یوازې دوا یا درې راوړل کیږي او نور په کاچاکی ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوي نه کوي او هر موټر باندې په لسګونو زره پاکستانی کلداري ټیکس اخلي.
بشمیره ټنه ډبره کاچاک بران وړي او اې د دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی هلته دی دا غوی به دغه نشي تیروالی اما غوی هم داسې یو کنټرول نه دی باندې لګولی چې مخه ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جری سکیلو د دیشان په واسطه یا باسي د ماشينري په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه دبار استخراج کې او خپل ګټه جنې پورته کې په هغه ډول وړي.
تر 50 ډیر کلونه کېږي چې د هم دې ډبري د تراشلو او زینت لپاره په لشکرګاه کې د هجاري په نوم په افریقا جوړ شو. د ډبري د لریوالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنو یو لوجه څنګه چې شایع غړول نتیجه ورنکړه، خو یا د حکومت لخوا د رخامو د ډبري د کاچاک مخنیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستيال مجاهد الله سفاری وای د رخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مزله خبر دی، خو دوی ځکه د کان ساتنه نسی کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د غزمی په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنی حالت کې موږ دوم نیرو نه لرو چې هغه ولاړ شي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بل اخر مخنیوي وکړي. د دې ډبرې مخنیوي په هغه صورت کې کیږي چې موږ ته مرکزی حکومت ته مرکزی دولت ته پات څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکوي سي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای سي او په اخر د ورځې یا د هفته یوار یو هوایي پروازونه هلته باندې کیږي تیارې باندې ګرځي نو بیا هغه خلک خود به خود منطقې لکوي ډبره به زموږ په واک کې خیر
کتون کې وای د پاکستان سره نږدې د روخامو د دغه با ارزښت کانترسنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هرڅه په خپل حکومت کې وینو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. azadiradio.com زمشته وی پانه پاتره. افغان امنیتی ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړی دي. امنیتی ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي دي او د سیمې خلک له عملیاتو راضي دي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځای راپور راستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداري کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ لودانی نږدې 10 کیلومتر لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبې په ورځ د 201 سیلاب قولي وردو د دوهمې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو ویل
او دوی غوښتل چې د مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ کړي او هغه کلتور ته رواج کړي چې هغه دې نه د افغانه سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې دا شایسته. نظر په پیشنهاد د دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت له لاس واخیست، په تیښته باندې موافق شو. فکر کوم چې دوه یا درې نفر برود دي. درېیم کچېر ته مې ولیدل چې د غوښتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه د لوټ کی او قاچاق کی. دریم ته موټر سکیل نه ولې چې دا غوښتل چې دا موټر سکیل کې مواد چیزه بزای کې او د موږ امنیتی ځواکونه باندې انتظار وکړي او یو هم ته د ماين ریموټ کنټرول ته نه ولای دا
هغه وای تر وسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخشوي. نو ځکه خو دوی هم نه دی اړشوي چې ډزي او یا هم بمباري وکړي.
هر ځای کې دوی وسی جمع کنه پېږي کدی وګل تلل شم نه پېدم کنورګل کوم بل درکې داخل شم نه پېدو کچا په درې تلل شم نه پېدو نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتیری چې په وسلو او جنگي وسایلو سنبال دی وایي
نو مې برېدمل متاور خاکسار کومنګ دی افغان بچیان مونږ غواړو چې دل دراش خپل خاو نه خپکلا کې دی په کابل څوک د دایښت طالب مالی به هم نه پریدو ترڅو چې مونږ تان کیوی نه دا افغانستان مونږ په خپکلا کې میړانه ساتو.
د سیمې اوسیدونکو به وای دوی د حکومت پلوین دي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار دي مشکل دا ولګه چې بازي کسان د دښمن په نامه ځان دایښت ماری کوي قومونو سره زیاتی کولا د قومونو سره مطلب یو قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. خو په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا در 15 کیلومتره د چپه درې د کونړ سره سرحد لري. غردار سیمه ده، باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکې درځون حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې غنو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د مزار دری اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو غواخ سره مخ دي له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپل مينو ته ستان شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
روانه ونې بعد ناتو د غړو هیوادونو مشند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه چې د بحث یو اساسي مسأله د ناتو په غړو هیوادونو کې د پوزي لګښت اندازه ده. د غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ هم روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ترامپ پر سیاستونو سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
بلجیم په بروکسل ښار کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زرتنا زیات وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران در رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونی مظاهرو کې تر ډیره حد د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استادو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو د نړیوال سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیات خلکو برخه اخیستل. د سولې د نړیوال شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهره چانو سره یو ځای شوی و د ازادي رادیو خبريال ته وویل:
We protested because Trump coming to Brussels.
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرني سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې د ټرمپ له شدت ډکه پالیسی تعقیب نکړي. مظاهره چانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفر شمه موقع ورکوي چې خپل رغ د هغه غوژو تور ورسوي او ورته وایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راوړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ورستیو کې د ناتو پر نورو غړو رغ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو ور بیا پر دې مسله خبري وشي. د ټرمپ حکومت په ورستیو کې د خپل ستري متحدي بریتانیا په ګډون د ناتو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته ویل چې هغوی باید پر خپل پوځونو زیات مصرف وکړي، ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او لدنه نه شوې ده. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. په بلخ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په چمتال کې وضعیت ته په اشاره پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ولسي خلکو ژوند تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. په جاپان کې لسګونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان سیمه ایز رسنیو پرون وویل چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړې او مالونه یې ورڅخه غلا کړې دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د مزلوبو په دوام کې تیره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره خصوص د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
خاصه نوم څه شه؟
ګرام الله.
چی شي کاروبار کوي؟
کاکاو.
کاکاو خرڅای؟
او
مکتب کې می درس وای؟
او
څوم سنف کې
دریم.
بیا مکتب تک لزی، بیا بیرون کل راوزی بازار ته چرازی. کوم ټایم کې کاکاو خرڅای؟
12 بجې زم سلور بجې راځم.
ها مکتب نه سلور بجې راځم. او بیا کاکاو کله خرڅای؟
کاکاو ساری بیا نه خرڅو.
څنګه د ګټه کوي کاکاو کې خرڅي کی درته؟
شکر دې.
پوراس کې 2 روپے ګټي.
سل په 200 روپے شکر دې خرڅو.
ها بیا څنګه پیسې کور کې ورکې کزان ته اخلي؟
کور ته ورکم، مور ته ورکم.
نورونه خويند لري هغه يم تا غوندي کار کوي.
او
هغه څه کوي؟
یو دانه شامپو خرڅوي، یو دانه رخت
خرڅوي. ته خوري وړو کای می څنګه دخل خو ستړی کیږي نه چې بیرون راوځي؟ دومره ګرځي بازار کې زړه خود نه تنګيږي؟
نه
خوشاله کار شي کوي. مثلا دا کاکاو چې خرڅې په خپل زړه خرڅې کا پلا تر ته چې بیرون لاړ شه بازار کې سودا خرڅه کا
په خپل زړه کې خرڅم.
نو پلا ته چې هم کار کوي ورنه دی، نو ته ولې کار کوي؟ ته خو علامه تعالی می درس وای، خو ته خپل درس وای، نو کار ته ضرورت ده؟
مور وای کار کوم، کور ته ډیر شوخی کوم.
ها ها وای چې کور کې شوفي نه کای درته دا اخیسته دي یعنی مور دی وای چې هم پیسې وګټي هم کور نه بیرون وځي چې شوخي ونه کای چا سره شوخي کای کور کې مو څوک ماشومان شته
سایه سره
ها او مکتب کې تل دریم سنف کې ما آینده کې خیر غواړي کوم رشته کې درس وای غواړي چې شې آینده کې
انجینر
ها انجینر دی خو خېږي بس ستانه لري چې ته مننه خوشاله اوسې
خوشاله
له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ دی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري د رواني خبرونو په دوام